د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم درنو اوریدونکو زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان د لوی درستی سره د خپل خبرو په باره کې جهادي مشران د سلام مشورو د پاره ارک ته وربللی وو. عمومي مشوره سوه
Our goal is a stabilized Afghanistan achieved through an Afghan-led, Afghan-owned peace process.
په ننګرهار کې د بیسودو د پله دوه انجینران او د شرکت رئیس بندیان شوي دي. د دې او نورو مطالبو د تفصیل نه مخکې عاشق الله رحیم زوی د ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان حکومت د امریکا د دفاع د وزیر جی ماتس او د لوی درسیز جوزف ډانفورد کانګرس د څرګندونو په خبرګون کې وایي چې د نوې ستراتیژۍ اعلان سره په سیمه کې بدلونونه راغلي دي او په افغانستان کې د جګړې د لوري د بدلون په حال کې دی. د ارګ د ویان مارسیال د وخان مینپال امریکا غږ ته په دې حق لا داسې ویلې
Convincing our foes that the coalition is committed to a conditions-based outcome, we intend to drive fence-sitters.
د امریکا د دفاع وزیر وایي موږ دښمنانو ته پیغام ورکوو چې ائتلافي ځواکونه د شرایطو سره برابر نتیجې ترلاسه کولو ته ژمن دي. هغوی چې په خبرو کې برخه نه اخلي او په دې پوهیږي چې موږ جګړه نه پرېږدو باید د افغانستان د حکومت سره روغه جوړه وکړي. زموږ هدف په افغانستان کې ثبات دی چې یوازې د افغانانو په مشورې او د هغوی لخوا د سولې د پروسې د لارې ترسره کېدلی شي. د امریکا د دفاع وزیر او لوی درسیز په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګولو لپاره د امریکا تر څنګ سیمه ایز په ځانګړې توګه د پاکستان، هند او چین ملاتړ ضروري وګڼي. بل پلاو د ارګ د ویان مارسیال د وخان مینپال امریکا غږ ته د کانګرس ته دغو چارواکو د څرګندونو په حق له داسې ویلې
د امریکا د متحده ایالاتو د ستراتیژي تر اعلان راوروسته لکه څنګه چې په منطقه کې تغییر راغلی دی، همدارنګه د افغانستان د جګړې لوری هم بدل شوی دی. د امریکا د هوایي ځواکونو قوه دوه برابره شوې ده. موږ په دې باور یو چې د دې ستراتیژي په عملي کېدلو سره به د افغانستان او منطقې په حالت کې مثبت تغییر راشي.
د امریکا د دفاع وزیر د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې په استماعي غونډه کې وویل چې امریکا به افغانستان یوازې پرېنږدي. د جمهوری ریاست وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پخوانی جهادي او سیاسي ډلو د مشرانو سره د پاکستان د لوی درستیز د سفر په اړه د مشورتي غونډو لړۍ پیل کړې ده. د ارګ څخه په یو خبري شوي اعلامیه کې ویل شوی دی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سه شنبې د ورځې له غرمې مخکې کابل ته د پاکستان د لوی درستیز د سفر په اړه د پخوانی جهادي او سیاسي ډلو د مشرانو سره د مشورتي غونډو لړۍ پیل کړې. دغه مشورتي غونډې چې په ارګ کې ترسره شوي دي، په پیل کې جمهور رئیس غنی کابل ته د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د سفر د جزئیات په هکله معلومات ورکړل. د لوړ پوړو کورنیو او بهرنۍ اساسو سام غونډه نن په کابل کې پیل شوې ده او دوه ورځې به دوام ولري. په غونډه کې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د ژمنو په اړه افغان حکومت او نړیواله ټولنه یو بل ته حساب ورکوي. دا غونډه چې دوه ورځې دوام کوي، په کې د غونډې ګډون لپاره د څلوېښتو هیوادونو جوګپوړي استازي کابل ته تللي دي. د مالی وزارت او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یوناما د دې غونډې مشري کوي. او دا هم نړیوال خبرونه. د ایران جمهوری ساسان روحانی وایي د عراق په کردستان کې د خپلواکۍ لپاره د ریفرندم نه وروسته په سیمه کې سرحدونه نشي بدلېدلی. ښاغلی روحانی دغه څرګندونې په تهران کې د ترکیې د جمهوری رئیس رجب طیب اردوان سره په ګډ خبري کانفرنس کې کړي دي. د خبر تفصیل د شافی سردار نوري.
ایران او ترکیه د عراق په کردستان کې د خپلواکۍ لپاره د ریفرندم سره کلک مخالفت ښودلې. دواړو یې د ریفرندم کول او نتیجه غیر مشروع ګڼلې. ایران او ترکیه د کردستان سرحد سره نږدې عسکر هم ځای پر ځای کړي دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وویل چې په سیمه کې د سرحدونو بدلول نسی منلی او زیاته کړه چې دغه ډول اقدامات د کردستان سیمه ییز حکومت نور هم یوازې کوي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان بیا خبرداری ورکړ چې تر دې وروسته به نور قاطع اقدامات وسي، خو نور جزئیات یې ورنکړل. ښاغلی اردوان په خبری کنفرانس کې وویل چې یوازې د عراق د مرکزی حکومت سره اړیکې پالي. ایران او ترکیه ویره لري چې د هغوی په هیوادونو کې میشت کردان به هم د عراقي کردانو په شان عمل وکړي. شافیا سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټ اوریا. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د لاس وېګاس ښار ته ځي چې د یکشنبې د شپې د وژل شوو او ټپي شوو کسانو د کورنیو د غړو سره خواخوږي وښیي. په دې ښار کې د یکشنبې په شپه یو وسله وال سړي په خلکو ډزې وکړلې. لږ تر لږه 950 تنه ووژل او د 500 نه ډېر یې ژوبل کړل. په ایران کې هغه کس په 50 کلونو بند تیرولو محکوم شو چې په 2015 کال کې د غربي هیوادونو سره د اتمی موافقې په مذاکراتو کې برخه اخیستې وه. سره له دې چې د ایران د نیمه سرکاري خبری اجانس اسنا په راپور کې د دې کس نوم نه دی اخیستل شوی چې د مذاکراتو د ټیم یوازینی غړی چې د جنایي جرمونو تور پیل لګیدلی و عبدالرسول دوری اصفهانی دی. هغه د کاناډا او ایران تابعیت لري. د اسنا په راپور کې ویل شوی دی چې دا کس د جاسوسۍ په تور بندي شوی. ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې چې د غربي هیوادونو سره د موافقې نه وروسته په ایران کې د هغو کسانو بندي کېدل زیات شوی دی چې د ایران ترڅنګ د نورو هیوادونو تابعیت هم لري. په لیبیا کې په یو محکمه کې درې تنه د بم په چاودنه کې وژل شوي دي. د لیبیا د عامې روغتیا د وزارت یو چارواکي ای پی خبري اجانس ویلي دی چې دغه پیښه د سرت په ښار کې شوې او 15 کسان پکې ټپي شوي هم دي. د اسلامي دولت یادایش پورې تړلې یوې ډلې ادعا کړې ده چې چاودنه هغوی کړي. د روغتون مسؤلین وایي چې اکثره ټپي شوي کسان عام خلک او د محکمې د امنیت ساتنې غړي دي. د اسلامي دولت یادایش ډله وایي د سوریې د دیرزور په ښار کې یې د روسیې دوه عسکر یرغمل کړي دي، خو روسي چارواکي بیا وایي تر اوسه نه ده معلومه چې یرغمل شوي کسان څوک دي. د خبر تفصیل د ښایسته سعادت لامین اوري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن د چهارشنبه په ورځ ویلي دي چې د هغو دوه کسانو د هویت او ځای د معلومولو هڅې پیل کړي چې داعش وایي روسي عسکر دي. داعش پرون په یوې ویډیو کې دوه یرغمل شوي کسانو ښودل او ادعا یې کوله چې روسي عسکر دي او دوی د دیر زور په ښار کې نیولي. روسي عسکر په دې ښار کې د سوریې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ د اسلامي دولت یا داعش د جګړه مارانو په خلاف جګړې کې همکاري کوي. روسیې د 2014 کال را په دې خوا سوریې ته پوځیان لیږلي چې د داعش او نورو وسلوالو ډلو په خلاف جګړې کې د جمهور رئیس بشار الاسد د حکومت په همکارۍ جګړې کې برخه واخلي.
او روسیې خبر ده چې په اتریش کې د امنیتي او اقتصادي اندېښنو د کبله کډوالو ته شرایط سخت شوي او مرستې هم ورسره کمې شوې دي. د همدې میاشتې په 15مې په اتریش کې پارلماني انتخابات کېږي او د کډوالو مسله د سیاسي او انتخاباتي ډلو ترمنځ په یو لوی بحث بدله شوې ده. د محافظه کار ګوند مشر سباستین کورس چې د اتریش د بهرنیو چارو وزیر هم دی غواړي چې د دغو په ځینو ولایتونو کې ځینې اقدامات وکړي او په ټول هیواد کې په کډوالو مرستې کمې کړي. حکومت غواړي چې د کس په سر 1500 یورو ورکړي. تر دې مخکې یې هر کډوال ته 950 یورو ورکولي. البته په ټولو ایالتونو کې د مرستو دغه اندازه یو ډول نه ده.
کا غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. په افغانستان کې د پولیسو او ولس ترمنځ اعتماد څنګه راتلی شي؟ دا رپورت لږ وروسته نشریږي. جیم ماتیس او د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف دنفر د سنا د وسلوالو خدماتي کمیټې ته د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د نوې ستراتیژۍ په هکله جزئیات ورکړل. نوې ستراتیژي د افغانستان د جګړې د ګټلو لپاره یو ځل بیا تر ټولو غوره لاره او کړنلاره بلل شوې ده. د دې غونډې د سوال او ځواب په هکله نسیم ستانیزی معلومات ورکړي.
د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس د امریکا د ولس استازو ته د سه شنبه په ورځ وویل چې د افغانستان امنیتي قواوې په نظامی عملیاتو کې په بشپړه توګه برخه اخلي. تیره میاشت لومړي ځل لپاره په دې اوږده جګړه کې د افغانستان نظامي قطاعاتو تهاجمي عملیات وکړل. که څه هم د طالبانو بریدونه پر ملکیانو دوام لري چې بېګناه خلک ووژني، هغوی هڅه کوي چې د کومې ولسوالۍ او یا ولایت مرکز د جګړې د موسم له ختم نه مخکې ونیسي، خو هغوی په عمومي ډول بې نظمه شوي دي.
جنرال جیمز ماتیس وویل مهمه خبره دا ده چې په تیرو 14 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د ملي امنیتي قواو تلفات د تیر کال په پرتله کم شوي دي.
زمون مقصد جنوبی آسیا ثبات دی. په افغانستان کې سیاسي روغه جوړه یوازې په دې شرط امکان لري چې طالبان د ترهګرۍ له ملاتړ او د ترهګرۍ له اعمالو نه لاس واخلي.
جنرال جیمز ماتیس په سنا کې وویل دا باید زموږ تل په یاد وي چې د دې لپاره په افغانستان کې یو چې امریکا خوندي کړو. د امریکا غږ آشنا ټلویزیون همکار په دې اړه له ریبکا زمرمن نه پوښتنه وکړله چې د افغانانو لپاره د امید وسیله په دې کې څه ده.
د افغانانو لپاره د امید په منبع نه پوهېږم، خو جمس وویل دا نوي عسکر به تر زیاتې اندازې د سلا مشورې کار کوي. د افغان عسکرو تر څنګ به د لوا او کنډک په کچه په جګړه کې برخه اخلي.
ریبکا زمرمن د ملي امنیت او سیاسي پالیسیو په اړه 15 کاله تجربه لري. هغې د پاکستان په اړه د امریکا غږ آشنا ټلویزیون همکار نسیم ستانیزی ته وویل
د ټرمپ اداره وایي د پاکستان په اړه به ټینګ دریځ غوره کړي. موږ د پاکستان په وړاندې سخت دریځ مخکې هم غوره کړی دی. ادارې دا نه دي ویلي چې د پاکستان په وړاندې د کلک دریځ معنا څه ده. له بل پلوه زه په دې قانع نه یم چې متحده ایالات په دې اړه داسې اقدامات کولی شي چې پاکستان به خپل دریځ او کړنلاره بدله کړي. وروستۍ خبره دا ده چې د افغانستان په حکومت کې چې کوم بدلون راغلی دی دا یقینا ګټور کار دی، خو دا حکومت د کرزي تر حکومت مختلف ستونزې لري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل نوي ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل د امریکا عسکر به له دښمن سره جګړه وکړي چې وی ګټي او القاعده به ماته کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 FM 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو سبا ته په کابل کې د افغانستان سره د مرستندویو استازو غونډې پیل کیږي. نوشابې آشنا د مالی وزارت د عامه اړیکو ویاند اجمل حمید عبدالرمزي سره خبرې کړې دي. ستاسو پام ورته را اړوم.
د سام د ناستې هدف څه دی؟
د سام د ناستې هدف دا دی، هغه ژمن دی چې مونږ د بروکسل په کانفرنس کې د افغانستان د خلکو د لومړیتوبونو پر اساس د نړیوالې ټولنې سره کړی وي. د هغه څخه یو کال تیر شو. دغه یو کال په درشل کې چې کومره پرمختګونه سوي دي، د دغو پرمختګونو په اړه مونږ نړیوالې ټولنې سره بحث کوو او تر څنګ راتلونکي پلانونه هم له دوی سره شریکوو.
د اصلاحاتو راوصل، د فساد په وړاندې مبارزه او په شفافه توګه د نړیوالې ټولنې د پیسو مصرف د مرسته کوونکو هیوادونو له لوی شرطونو څخه دي. افغان حکومت څومره دا شرایط پوره کړي دي؟ داسې د پام وړ څه شته چې حکومت لاسته راوړنه وبولي او نړیوالو ته پرې قناعت ورکړي؟
تر ډېره حده پورې موږ لاسته راوړنه لرو او سبا په دغه مجلس کې په ډاک لاس مجلس کې سره کینو. مالی اصلاحاتو په برخه کې، اقتصادي اصلاحاتو په برخه کې، فساد سره د مبارزې په برخه کې چې د ستراتیژۍ ژمنه مو کړې وه، دغه د افغانستان د قانوني لخوا تصویب او سبا رسما نړیوالې ټولنې ته وړاندې کیږي. او نور چې موږ د اصلاحاتو په برخه کې د سکتور خصوصي د ملاتړ او د شفافیت د کومکونو د مؤثریت په برخه کې موږ مثبت کړنې لرو او دغه به سبا د افغانستان ملت او د نړیوالې ټولنې سره شریک کړو.
د سام غونډه کې د څلوېښتو هیوادونو استازو سره ناست افغان حکومت لپاره څه رقم یو فرصت دی؟
دا د افغانستان د حکومت لپاره مونږ دته یو بهترین فرصت ځکه وایو چې له یادې لارې مونږ کولای شو یو ځل بیا نړیوالې ټولنې ته د خپلو کړنو او راتلونکي برنامونو په اړه قناعت ورکړو، د دې ملاتړ ترلاسه کړو او یو ځل بیا د افغانستان د خلکو هغه واقعي غږ چې د دوی د لومړیتوبونو ښکارندوی ده د افغانستان د نړیوالو شوراکاو سره مطرح کړو.
آیا دا د نړیوالو لپاره مخ فرصت دی چې د افغان حکومت سره مخامخ کینی او د تیرو ژمنو یا د تعهداتو حساب کتاب غواړي؟
دغه ناسته چې سبا د مالی وزیر او د یونما د استازي په ګډه مشري ترسره کیږي، د نړیوالې ټولنې لپاره هم فرصت دی ګڼل کیږي چې دوی د افغانستان د حکومت د کړنو له امله په رسمي او په گزارش په شکل خبريږي او تر څنګ دوی چې کوم پروګرامونه د افغانستان د حکومت د راتلونکي لپاره لري هغه هم کولای شي د افغانستان د حکومت له چارواکو سره مطرح کړي، تر څو د همغږۍ په یوه فضا کې موږ هغه پلان چې د افغانستان د راتلونکي کلونو لپاره لرو په مثبت ډول تطبیق کړو او تاثیرات د افغانستان د خلکو په ژوند کې وګورو.
ډیره مننه عبدالرحیم صاحب، کور ودان.
مننه، کور مو ودان.
چې غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. درنو ریډونکو، مخکې تاسو خبرو کې واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان د لوی درستیز قمر جاوید باجوه سره د تیرې هفتې د مذاکرو په باره کې سلام مشورې پیل کړې دي. نن په ارګ کې په همدې باره کې د پخوانیو جهادي مشرانو سلام مشورې اورېدلې دي. د ارګ د بیانې په اساس د مشرانو د پاکستان سره د خبرو ملاتړ کړی دی. د کابل پخوانی والی او د سولې د شورا غړي حاجي دین محمد سره مو مرکه کړې ده.
حاجی صاحب، دین محمد، په دغه غونډه کې د بلل شوو کسانو د باجوه خصوصا د پیشنهادونه چې وو، په دې باره کې تاسو کسانو سره مشورې ورکړلې او کومې مهمې مسلې وي چې هلته د کسانو وویلې؟
مهمه خبره دا وه چې په هر صورت کې په کار ده چې پاکستان سره روابط جوړ شي، دا یو خبره وه. او دویمه خبره دا وه چې د افغانستان استقلال او د خاورې تمامیت دا باید په رسمیت وپیژندل شي. نو بیا په همدې اساس باندې که افغانستان چا سره روابط ساتي یا چا سره روابط نه ساتي، دا به د خپل د افغانانو خپله فیصله وي. او همداسې بیا په دې برخه کې هم ورته مشوره ورکول شوه چې لکه څنګه چې یو نړیواله اجماع د افغانستان حکومت په دې برخه کې جوړه کړې وه، نو اوس هم د هماغو د منطقې د ملکونو سره او د هماغو دوستانو سره بیا هم مشورې وساتل شي چې تر څو دغه اجماع د منځه لاړه نه شي. خصوصا هغه داسې یو دا خبرې بشي او خبرې نه وي چې منتها یو غږ جګ شي چې خبرې شروع شوې، هغه فشار، نړیوال فشار چې په پاکستان باندې راغلی دی، هغه فشار لرې شي او بیا بله ورځ بیا هماغه زړه خبره وي. په مجموع کې وویل شو چې پاکستان زموږ ګاونډی دی، زموږ افغانانونه دا لرو، او ضرور ده چې افغانستان او پاکستان هم سره روابط ولري.
اجي صاحب، دین محمد، دغه د استقلال ارزي تمامیت خبره په کوم حساب شوی دا افغانستان خو استقلال پر رسمیت پیژندل شوی دی او ارزي تمامیت د دې مقصد څه؟
د دې مقصد دا دی چې لکه افغانستان د چا سره سیاسي روابط ساتي، د چا سره نه ساتي، دا د خپل ثوابت باندې د خپل ملي ګټو په نظر کې نور سره وي.
یعنی دا د افغانستان استقلال او خود ارادیت ته باید احترام وشي، افغانان پویږي، حکومت پویږي او خپل اجرات پویږي، څوک ورته امر نشي کولای چې دا وکدامه کوي. ښه، پاکستان سره اکثر وخت د لارو بندیدل او دغه سه مسائل پیخیږي، د مهاجرو مسلې، د موضوعات سم مشورې ورکړی تاسو؟
خبر اوسو چې بلې او په دې باندې خبر اوسو چې لکه د ترانزیت مسله او د ګډ اقتصادي پروګرامونو موضوع او همدارس د افغانستان لار هندستان ته په ترانزیت باندې، یا مثلا دواګي بندر کې او همداسې مرکزی آسیا او دې ځینو ټولو ته باید په مساویانه تور باندې چې کوم چیرته د پاکستان لارې یا د پاکستان سامان د افغانستان نه راتېریږي او مرکزی آسیا ته ځي، نو د افغانستان سامان ته به اجازه ورکول شي چې هغه په پاکستان باندې تیر شي او هندستان ته لاړ شي.
بله، اجي صاحب، دین محمد، یو بل مسله دغه باجوه یو خبره دا هم کړې و چې پاکستان د یو داسې میکانیزم طرفداري او ملاتړ کوي چې هغه د افغانانو پر رهبری وچلیږي او افغانانو پر رهبری جوړ شي. دا د سولې په خبرو کې د څه کوم خاصه مشوره تاسو ورکړئ چې طالبانو سره څنګه سولې وشي، پاکستان څه وکړي؟
دا مشوره ورکول شو چې طالبان افغانان دي، د افغانستان خلک دي، نو دې سره دی د افغانستان تر لورې دا د هغوی سره خپل روابط ساتي او د هغوی د اعتراضاتو، د انتقاداتو، د هغې د وڅېړي کوم انتقادات چې رښتیا دي، د هغې کې به د حل لارې ولټوي او نور به د هغوی د بیرته د خپل ملت سره د یوځای کېدو لپاره باید دا کوښښونه مستقل ډول افغانستان وکړي.
باجوه خو ویلې چې د تروریزم سره په مبارزه کې پوره همکاري ته چمتو ده. دغه خاصه مسله خصوصا چې افغانستان د دین ډیر سخت کړیږي او ولسی زوريږي، دلته تاسو مشوره ورکړل چې پاکستان په اول قدم کې څه ډول همکاري باید وکړي چې ثابت وي چې رښتیا هم پاکستان د زړه له کومې همکاري کوي، عملاً هغه بې اعتمادي ورکه شي؟
نو هغه خبره هم ده چې دلته دومره د تفاهم فضا جوړ شي او دومره شرایط برابر شي چې دوی دواړه دومره همکاري وکړي چې بیا د پاکستان لوري نه صدمه افغانستان ته نه رسیږي. همدا کار چې پاکستان وکړي دا غټ کار دی.
حاجی صاحب دین محمد ډیر تشکر کوم. ودا
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د ننګرهار د ولایت د دغه ولایت په امر د والی په امر د هغه شرکت مشر او دوه انجینران باندې شوې دي چې د بي سودو پول جوړ کړي او تر جوړېدو سومیشتي ورسته نقصان کړي. زبیح الله غازی موږ ته رپورټ را لېږلی دی.
ننګرهار کې د بیسود د دویم پل جنجالي پروژه څو میاشتې وړاندې سرته رسیدلې، خو تازه تازه یوه برخه بیرته زیانمن او سورې شوې ده. په دغه پل د ننګرهار د 15 ولسوالیو سره سره د کونړ او نورستان موټرې تګ راتک کوي. د 350 متره په اوږدو او 12 متره په پلنوالي د دغه پل د جوړېدو چارې د رنګار علي کوزي په نوم یو شرکت سرته رسولې وي، خو نن ورځ د والی ګلاب منګل په امر د دغه شرکت د مشر او دوو نورو انجنیرانو لاسونه د پل په سر ولچک او پولیسو یې وړل. والی ګلاب منګل وایي یوازې دغه لږه ساحه نه ده چې له جوړېدو یې ایله څو میاشتې وروسته تخریبېږي، بلکې پایو یې درزونه کړي او دا چاره ورته د منلو وړ نه ده.
دا ماته یو ډېر لوی جرم ښکاره شو، ځکه مې امر وکړ چې د همدې شرکت رئیس او مسؤلین دې په موقتي ډول سره تر نظارت لاندې ونیول شي او موضوع دې په رسمي شکل سره له لوړو مقاماتو سره شریکه شي تر څو له عدلي او قضایي لارې دې موضوع ته رسیدګي وشي.
خو د شرکت مسؤل نور محمد الکوزي د همدغه پل په سر خبریالانو ته ویل د زیانمن شوي ځای څېړنه دې وشي او کپړونو هر څه ته تیار دی.
واو دې دام ته چمتو يم، ته خو دې محکمې چې خیانت شوی و او دا چې خود دا زده سینه چې دو کال ګارانټي ده، زده ننګراریانو د پاره 50 کال ګارانټي کوم دي پول 50 کال ان شاء الله بده کې به شو کنه. ایرو را یو کال وروسته دا فزیکی دا پیدا کیږي، زه اوس دانس هم را دوله، زه اوس نه بزر کې نو ولیم دا اوس کابل ته روانو ما دي مواټیس کو چې دې کې مشکل چي ده د کوم ځای نه دا مشکل پیدا شوی ده.
که څه هم دغه پل د جوړېدو پیسې د پایدامي وزارت ورکړي او په دغه برخه کې د ننګرهار د ټولګټو چارو اداره هم پړه بلل کیږي، خو د دغه ادارې مشر انجینر ضابط منګل وایي د پل تسلیمي دوی نه ده کړې.
د پل تسلیمي ننګرهار ولایت د پایدامي ریاست نه ده کړې. په هغه وخت کې چې دا پل ابتدایي تسلیمي د وزارت پایدامي د انجینري ټیم له طرفه تسلیمي ده، موږ ته پکې هیڅ نه و هغه نه و راکړل شوی صلاحیت چې دې کې تسلیمي واخلو. موږ د پل تسلیمي نه ده کړې او همدارنګه د مقام ولایت هم په جریان کې نه ده چولای.
په همدې حال کې ولسی خلک هم د ننګرهار د والی په تازه اقدام خوشاله دي او وایي په دغه مسله کې له نورو دخیلو مفسدینو سره د میساب وشي.
زه مطمئن یم چې په دې کې د وزارت نه نیولې تر ادارې پورې هغه دولتي انجینران چې د نظارت او څارنې لپاره راځي دا ټول پکې دخیل دي. ښه خبره دا وه چې والی صاحب نن د اقدام وکړ، ولسی خوشاله دی. شرط دا دی چې دغه قضیه تعقیب شي، نه دا چې یوازې دلته د پردې په مخولی دل شي. بیا وروسته موږ خبر نه شو چې انجینر سره څه وشول، شرکت مسؤول سره څه وشول او وزارت په دې برخه کې څه اقدام کړی.
د بیسو د پله مسله په ټولنیزو پاڼو کې ډېره وشاربل شو او خلکو له حکومت نه غوښتنه کړې چې له هغو خلکو سره حساب وشي چې په دغه پروژه کې غبن کړی. زبیولا غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویلي دي چې د خلکو او پولیسو ترمنځ د باور د فضا رامنځته کولو ته اړتیا ده، ځکه چې اوس خلک په پولیسو خپل باور د لاسه ورکړی دی. د دې وزارت چارواکو ویلي دي چې په پولیسو د خلکو د باور لپاره په 40 ولایتونو کې د پولیسو او خلکو ګډې مشورتي شوراګانې جوړې کړې دي. خبریال اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغان پولیسو د کړنو په اړه د شکایتونو په لړ کې د کورنۍ چارو سرپرست وزیر ویس برمک هم د ملي پولیسو په کړنو انتقاد کړی او پر پولیسو د خلکو د باور په زیاتېدو لپاره د پولیسو په لیکو کې په اصلاحاتو باندې ټینګار کړی. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر د 40 ولایتونو د پولیسو او خلکو ګډو مشورتي شوراګانو ملي کانفرنس نن د چهارشنبې په ورځ کابل کې د خبرو په وخت ویل چې خلکو ورته ویلي چې پر پولیسو باور نه لري.
باور کې نه میشي دا گفتن برمک.
ښاغلی برمک ویل باور وکړئ، همداسې راته ویل چې موږ پر خپلو پولیسو باور نه لرو. ولې زه تاسو ته وایم چې چې وزیران لدی روسه باید حقیقت وای دروغ نه وای په دې خاطر چې خلک په هیږي چې په ټولنه کې ستیریږي د کورنۍ چارو د وزارت سرپرست په دې برخه کې د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ ته جوړ می ورزي د خپل سفر یادونه وکړه ویل چې هلته ورته خلکو ویلي چې حتی پولیس د خپل پوسټو په سومېتري کې هم چکمی جنۍ پیخې کیږي سرپرې نه ګرې او پښتنې نه کوي
یک حادثه شوه د موسی پغمان یک کس موټر نه و داشته
خغلی برمکویل د پغمان په ساحه کې یو پیخه شوی یو چا یو نوی موټر لر په حرکت کې وو یو بل چا غوښتل چې دا موټر غلا کی موټر ته لاس ورکړي لومړی لاس ورکړي موټر نه دریږي بیا پرې ډزې کوي بل اخره د موټر ټیرونه پنچریږي او موټر دریږي موټر چلونکي په پخه په ګولې لګیږي د پولیسو پوسټه د پیخي په 2 متره کې ده د کورنۍ چارو وزارت سرپرست دی پیخي په دوام ویل چې پولیس د دې په ځای چې د دې پیخي مجرمونی سي او د قانون منګول ته وسپاري د مجرم او ټپي شوی موټر چلونکي کی ترمس د منځګړیتوب هڅه کوي
یو ادم مصالح غیر مسول و لباس شم معلوم شه میا شم معلوم شه
خغلی برمکویل یو غیر مسول وسوال چې د لباس ویختو او وضعیت څخه معلومیږي دی ته وی چې له موټر حرکت شه هغه ورته وی چې ولی وسوال ورته وی چې له موټر حرکت شه پولیس راځي د دې پر ځای چې مجرم په لاسونو کې ولچک واچي ځکه چې جرم سرګند دی او هغه یوسی د خلکو په ملاتړ کې شته دی خلک ګوري چې پولیس راځي خبري کوي او د ټپي شوی موټر چلونکي نه غواړي چې د مجرم سره جوړ وکړي وایس برمکویل دا خبره د دې لپاره کوي چې د افغانستان خلق یو وری چې په افغانستان کې وضعیت څنګه دی او پولیس څنګه کولای شي د خلکو باور ترلاسه کړي د کورنۍ چارو وزارت سرپرست ویل چې پولیس په افغانستان کې د جګړې په لومړي لیکه کې ولاړ او تر ډیره د جګړې پیټه د پولیسو په وګو دی چې لامل پولیس د خپل انانوي وظیفې چې د قانون تنفیذ دی په شاشوي او په جګړه کې خکیل دي هغه ویل چې هسي رواني چې ورسره به پولیس خپل اصلي وظیفې ته ورسانه شي تیر میاشت د افغانستان دفاع وزارت اعلان وکړ چې د سرحدي پولیسو او د عامه نظم د پولیسو تشکیلات په د دې کال په وګړو کې د کورنۍ چارو وزارت څخه جلا او د دفاع په وزارت کی مترم شي چې ورسره به پولیس خپل اصلي وظیفه ورسانه شي د کورنۍ چارو د وزارت سرپرست ویل چې د پولیسو د روزنې بهیر به لا چټکی شي ورسره به د پولیسو مسلکي وړتیاوي زیات شي د پولیسو او خلکو ګډ مشورې شوراګانو ملي کانفرنس په کابل کې د پولیسو او خلکو ترمنځ د همکارۍ د پراختیا په مخه جوړ شوې ده د نږدې یو کال په موده کې د افغانستان په سلور دي شولایتونو کې د پولیسو او خلکو درې سو شل ګډ مشورې شوراګانې جوړې شوې دي د کورنۍ چارو په وزارت کې د پولیسو او چارواکي جنرال همین عینی په کابل کې نننې جوړې شوې غونډې ته ویل چې دغه شوراګانو په خپل ورغوته سیمو کې د خلکو له درې سو زیات لانجې او سونځي حواله کړې دي هغه ویل دغه شوراګانو شون د پولیسو په چارو کې شفافیت هم راوسته دي
وظایف شوراهای مشورتي تامین امنیت او
جنرال عینی ویل دغه مشورتي شوراګانو وظایف د امنیت په ټینګښت کې پولیسو سره همکاري د قانون تطبیق او د سیمه د سونځو حوارول دي هغه دغه غونډه ته د مشورتي شوراګانو د غړو یو لړ وړاندیزونه هم وړاندې کړ چې په کې شوراګانو سازو ته د پیژنګولې د کارتون ورکول او د هغه غیر مسول وسوالو د مخنیول شامل وو چې دغه شوراګانو د کار پر وړاندې خندونه راولړي
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام
د لاس ویګاس په خار کې تر خونړی بری دوه ورځې وروسته د امریکا جمهور رئیس دغه خار ته ورزینن او په دې باره کې رپورت احمد شکیب لولي
پولیس وایي چې بریدګار سټیفن پېډک چې شل وسلې ورسره وي د همدغې ودانۍ له 23 پوړ څخه د خلکو په وشتلو پایل وکړ د باب ایروین دغه وسله ای آر 15 نومیږي دا داسې یو وسله ده چې د پولیسو په وینا سخته مرجوب لیاړولې ده خو د ایروین وسله نیمه اتومات ده چې په امریکا کې پیر او پلور مجاز ده پولیس وایي چې د لاس ویګس بریدګار خپل وسله اتومات کړې وه موږ له ایروین څخه پښتنه وکړه چې اتومات وسله څنګه وي
لنډه دا چې د 1980 کال د مه د میاشتې را په دې خوا یو کس وسله نشي جوړولی
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو نن د چهارشنبه ورځ ده هر چهارشنبه د ادب وګمې پروګرام لرو نو ګورو چې غورځنګ صاحب په دې پروګرام کې څه ډول مطالب راټول کړي دي کومه خاص خبره ده کومه خاص موضوع ده غورځنګ صاحب
زیبا جان خپل تاوده سلامونه تاسو او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم د ادب وګمې خبرونه به د پخوا په شان په خپل ټاکلي وخت پیل شي یعنی نیم ساعت وروسته له اوسخه محترم اوریدونکو کولای شي چې مونږ ته ټلیفون وکړي او خپل شعرونه راته دکلمه کړي مونږ هم خپل وعده د دوی پر ځای کړي ده او یو کل شعر مې د عبدالباری جهانی ورته دکلمه کړي دی چې یو دوه بیت به ورته وایم نور به بیا ورسته ووري چې په هر نامه مې بولی دا شیبه مې خواته پرېږد زه به سوال در څخه وکړم ته جواب سبا ته پرېږد
مننه ډیره
ورسته بیا ورسته ووري
تشکر. دا آشنا رادیو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده، خو خبرونه ادامه لري. سوشي بوکي دغه خبرونه ته وګونئ.